په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د افغانستان د جګړې په اړه د یو کارپو نظر هم اخلو. دغه راز د افغانستان د علماو شورا هم د کابل وروستۍ حمله په کلکو ټکو وغندله. مخکې د دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو استناف محکمې قاضیانو پرون د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان په اړه سختې پوښتنې وکړې. د روسیې په کیروف ښار کې یوې محکمې د اپوزیسیون سیاسي فعال او د اداري فساد ضد کمپاینر الکسی ناولنی په اختلاس تورن کړ. خو لومړی ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي په کابل کې وروستۍ حمله په ګوته کوي چې په همدې ډول ملکي او قضایي کارکوونکي په نښه کیږي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ کې یوې انتحاري حملې نن له غرمې وروسته درې تنه ووژل او د ننګرهار چارواکي وایي لا هم د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې داعش فعال حضور لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د علماو شورا د کابل وروستۍ حمله په کلکو ټکو غندلې او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ګڼلې. د دغه شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د جګړې په خېلو غاړو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او خپلې غوښتنې د خبرو له لارې مطرح کړي.
منګ د چکرې کې لوګاړو له دولت او له مخالفینو نه یو ټول هغه جهتونه چې په چکرې کې دي منګر وختنه په داسې قران او حدیث پرانا کې کینی ټول مشکلات خبره تر لارې حل کړي.
په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې په پرونی حمله کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او سباندې څلوېښت نور ژوبل شوي دي. تر دې وړاندې دغه حمله د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په سختو ټکو غندل شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي په کابل کې وروستۍ حمله په ګوته کوي چې په همدې ډول ملکي او قضایي کارکوونکي په نښه کیږي. د یونما لخوا نن په خبره شوې خبره پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامي چې یمامات له قوله ویل شوی چې هغه کسانو چې د زړبګنون کې بریدي پلان کړی باید محاکمې تر کشي. یو یونما وایي یوازې له 2015 میلادي کال راهیسې څلور بیا هغه بریدونه ثبت کړي چې په ترڅ کې قاضیان سرنولان او د قضایي ادارو کارکونکي په نښه شوی دي. یونما د غبرید په کلکو ټکو غندلی او ویلي چې د ملکی وګړو په نښه کول جنگي جرم بلل کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي هم د دغه ولایت په سلور ولسوالیو کې داعش حضور لري. د دغه ولایت د والی ویان اتولا خوګیانی نن په کابل کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې داعش د لمنځه وړلو لپاره پراخ عملیات روان دي.
د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې اوس مهال داعش فعالیت لري. دغه ډله یو وحشتناکه ډله ده که څه هم ولسونه د دوی د حرکاتو څخه تنګ راغلي دي. ولسونه همیشه د خپل حکومت په خوا کې دي.
د خغلی خوګیانی د معلوماتو لمخې داعش جنگیالي دمګړی د ننګرهار ولایت د چین کوټ نازیانو او هسکی مینې ولسوالیو په ځینو برخو کې فعالیت لري. او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ کې یو انتحاري حملې نن غرمې وروسته درې تنه وژل. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي غوښتل د ډنډ پټان پر ولسوالۍ حمله وکړي، خو د ده په خبره د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او د ولسوالۍ په دروازه کې ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول. د پکتیا امنیت قمندان زیاته کړه چې په دغه انتحاري حمله کې د ولسوال یو ساتونکی او دوه ملکي وګړي وژل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالیس خوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د استیناف محکمې قاضیانو پروند مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د فرمان په اړه سختې پوښتنې مطرح کړې. دغه قاضیان پر دې غور کوي چې دغه اجرایوي فرمان مخه ونیسي که څنګه. د امریکا د عدلي وزارت څارنوالانو د سان فرانسیسکو ایالت له استیناف محکمې غوښتنه کړې چې د ښاغلي ترامپ د جنوري د 28مې فرمان بیرته پلی کړي. دوی وایي ولسمشر دا صلاحیت لري چې پریکړه وکړي څوک امریکا ته د داخلېدو حق لري. څارنوال اګست فلینچ ویل کانګرس په وضاحت ولسمشر ته دا صلاحیت ورکړي چې امریکا ته د پردیو ډلو د داخلېدو مخه ونیسي. د ده په وینا د هغه څه دي چې ولسمشر ترسره کړي دي. فلینچ د عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو پر ورتګ د بندیز دفاع وکړه.
And the president's determination that a 90-day pause.
دولس مشر دا پریکړه د نوی ورځ لپاره د او هیوادونو د اتباعو ورتګ ځنډوي یو اړتیا وه چې کافي معیارونه یقیني سي. دا د فرمان محتوا ده او د ویزو ورکولو په برخه کې څارنه قانوني کار دی. تر لاسو زیاتو ایالتونو او په سلګونو کمپنیو د محکمې هغه حکم ترلاسه کړی چې له مخې امریکا ته د ټولو کډوالو او عمدتاً اسلامي هیوادونو د اوسیدونکو پر ورتګ د بندیز مخه نیسي. دغه حکم وایي دغه بندیز غیر قانوني دی چې د دغو هیوادونو دونکو او د دغو کمپنیو کارکونکو په غیر مسؤلانه ډول زیانمن کړي دي. د سوریه حکومت هغه راپور کاملا درواغ بللی چې پکې ادعا سوی د سوریه حکومت شاوخوا 13,000 کسان په یو پوځي زندان کې اعدام کړي دي. ویل سوی دغه کسان د سوریه د څلور کلنې کورنۍ جګړې پر مهال اعدام سوی دي. دولتي رسنیو نن د سوریه د عدلي وزارت په حواله ویلي ګمراه کوونکو او تحریکونکو رسنیو د بخښنې نړیوال سازمان راپور په دې نیت خپور کړی چې په نړیواله صحنه کې د سوریه د حکومت حیثیت زیانمن کړي. د سوریه د حکومت اعلامیه وایي په سوریه کې اعدامونه تر یوې پروسې او ګڼو قانوني مراحلو وروسته ترسره کیږي. په لندن کې ډیره د بشري حقوقو د څار ادارې پرون په یو راپور کې ویل چې هر اونۍ له 30 تر 50 سپوري کسان چې ډیره یې د اپوزیسیون ملکي ملاتړي وه د 2011 میلادي کال سپتمبر نیولې د 2015 میلادي کال تر دسمبر پورې موده کې د مشق ته نږدې په سید نایا زندان کې په دار ځړول سوي دي. ترکی رسنوی راپور ورکړی د سوریه یغن چې د ترکیه ځواکونه ملاتړ کوي. الباب شارګوټی ته څیرمه په ستراتیژیک لحاظ پر مهمو غونډیو ولکه ټینګه کړه. دغه شارګوټی د داعش په کنټرول کې دی. د ترکیه پوځ نن ویل چې په هوایي حملو د توپونو په ډزو بمباریو او شخړو کې د داعش ډلې 52 سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د پوځ په خبره په دې بهیر کې دوه ترکي سرتیري هم وژل سوي او 15 نور برسیران ټپیان دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي دغو پوځي عملیاتو د پام وړ پرمختګ کړی او بل هدف به د داعش بل مهم مرکز رقه ښار وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له انقره څخه د واشنگټن پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی ترامپ دغه هیواد د امریکا ستراتیژیک همکار او د ناټو متحد بللی دی. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي ترامپ د ټوریزم په وړاندې په جګړه کې د دواړو هیوادونو پر ګډو ژمنو هم خبرې وکړې. د ترکیې د چارواکو ستاینه هم وکړه چې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد جګړه کې ونډه اخیستې ده. بلخوا د ترکیې د ولسمشر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې ترکیه او د امریکا متحده ایالات سره ملګری او متحدان دي. د روسیې په کیروف ښار کې یوې محکمې د اپوزیسیون سیاسي فعال او د اداري فساد ضد کمپاینر الکسی ناوالنی په اختلاس تورن کړ. د ناوالنی محکومېدل د دې سبب کیږي چې دای نسی کولی په کوم عام دفتر کې کار وکړي. د ده ملګری مدافع پیوتر اوفید تیروف هم په عین قضیه کې تورن سوی دی. لا څرګنده نه ده چې قاضي به د دوی لپاره جزا هم اعلان کړي که څنګه. او روسیه ویلي له بیلاروس څخه د اذربایجان ته د یوه روسي بلاګر الکساندر لاپشین پر سپارلو په ژوره توګه خواشینې ده. لاپشین پرون له هغې له منسک څخه به کوته پرواز وکړ چې مسکو یې د تسلیمۍ غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې با کوته د دغه روسي بلاګر سپارنه د روسیې او بیلاروس ترمنځ د دوستانه اړیکو څرګندونه نه کوي. اوس هم سهارګل امیرزی د حواله حال سره.
سلام. دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بامیان کې آسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه 15 ده او ټیټه منفي 14. په فیض آباد کې بیا آسمان دریز ده، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 6. په هرات کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په جلال آباد کې آسمان دریز ده، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6. په کندهار کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 1. او په مزار شریف کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 0.
خواهد. ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نیوز چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. ولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر او د امریکا نوی دفاع وزیر تیر شپه په ټلیفون پر سیاسي امنیتي او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وکړې.
در خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، تداوم همکاری در عرصه امنیتی بر اساس منافع مشترک هر دو کشور صحبت کردند.
د ولسمشر دونالد ترامپ دفاع وزیر د افغانستان پر وضعیت له افغان ولسمشر سره په داسې حال کې خبرې کوي چې بیا د افغانستان د جګړې خبره له دې پلوه ډېرې توده شوې چې ولې د ترامپ ادارې هغه له پامه غورځولې. په دې اړه د یو افغان کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان د علماو شورا د کابل وروستۍ حمله په کلکو ټکو وغندله او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل یاد کړ.
هر هغه عمل چې د اسلام مخالفي حادثې مخالفي موږ غندو هغه عمل هم د انسان وژنه ده.
نلیوالی ټولنې هم د دغه حملې د غندنې ترڅنګ هغه د بشري حقوقو خلاف یو عمل بللی. تاجکستان افغانستان ته برېښنا زیاته صادروي خو بیا هم لوړوي.
موږ به د ژمي په موسم کې چې د برېښنا د کمښت سره مخ کېږو د تاجکستان څخه نور برېښنا واخلو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف مهیروي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر او د امریکا نوی دفاع وزیر تیر شپه په ټلیفون پر سیاسي امنیتي او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وکړې. د ولسمشر امرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو په دې ټلیفوني خبرو کې تر ډیره له تروریزم سره پر ټینګې مبارزې ټینګار وکړ. دواړه مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د ناامنیو د پیښو د زیاتېدو راپورونه بیا ورکول کېږي. کابل هم تیره ورځ د یوه خونړي برید شاهد و. جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق راپور کې.
افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او د امریکا نوی دفاع وزیر له تروریزم سره د مبارزې د امنیتي همکاریو پر دوام او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی غنی او جیمز مرټیس په دې ټلیفوني خبرو کې له تروریزم سره ګډه مبارزه یو اړتیا وبلله او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ.
رئیس جمهور در صحبتی که با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا
داشت، دیوای ولسمشر د متحده ایالاتو له دفاع وزیر سره د تروریسم پر وړاندې پر ګډې مبارزې او د دوړو هیوادونو د ګټو پر اساس د امنیتی مسایلو په اړه د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. ټاکل شوی چې له تروریسم سره د مبارزې امنیتی او نورو مسایلو په اړه په راتلونکي کې د دوړو خواو ترمنځ خبرې وشي. خو ښاغلی مرتضوی دا ونه ویل چې دواړه خواوې به کله او چیرې سره ګوري او پر کومو نورو مسایلو به خبرې کوي. افغان حکومت تل ویلي چې د تروریزم پر ضد جګړه باید چټکه شي او د دې هدف لپاره د تروریزم د زالو له منځه وړل چې له افغانستان څخه بهر دي اړین کار دی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز مټیز هم تر دې په خوا ټینګار کړی چې افغانستان ته وسلوال مخالفان له پاکستان څخه راځي او دلته وضعیت ګډوډ کړی دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هم د لوړې مراسمو وروسته په بګرام کې له امریکایي ځواکونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې ویلي و چې د تروریزم پر ضد جګړه کې به بریا د دوی په برخه وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکې قاضی لودین وایي چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک ملګری دي او دا مهمه ده چې د تروریزم پر ضد جګړه په ګډه او جدیت سره پرمخ بوزي. ښاغلی لودین وویل چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره باید دواړه هیوادونه نږدې کار وکړي او د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په بشپړ ډول عملي شي.
موږ نړیوالو مرستو ته نړیوالو کومکونو ته ډیر ضرورت لرو او بیا کوم پیمان چې موږ د امریکا متحده ایالاتو سره په امضا رسولی دی باید د دواړو هیوادونو منافع مشترکې منافع دلته موجودې اوسیږي او د دې ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې زمونږ رئیس جمهور او د امریکا متحده ایالات د دې په خاطر باندې هلې ځلې وکړي تر څو وکولای شو چې هغه پیمان چې امضا شوی دی هغه باید عملي شي.
افغان چارواکو تر دې وړاندې ټینګار کړی چې له تروریزم سره د روانې جګړې د پرمخ بولو لپاره دا مهمه ده چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او دوی ته لازمي وسلې او تجهیزات ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په بروکسل کې په خپلو تازه سرګندونو کې پر دې موضوع ټینګار کړی او ویلي دي چې نړیوال باید افغان امنیتي ځواکونه ښه تجهیز او تقویه کړي.
و امرودل چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا نوی دفاع وزیر جیمز ماتس تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. که څه هم له یوې خوا دغه خبرې د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان ته تر اوسه د امریکا پاملرنه نه ده کم شوې، خو اسوشیټد پرس خبري آژانس په یو تحلیل راپور کې ویلي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په نسبت عراق او سوریه ته ډېره پاملرنه لري. په دې اړه به د یو افغان کارپو نظر هم واخلو، خو لومړی به د اسوشیټد پرس د دې تحلیل راپور مهمې برخې له سلطان محمد سرور څخه واورو.
د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر ترمنځ د چهارشنبه په تلیفوني خبرو کې د تروریزم ضد هلو ځلو او سیاسي او امنیتي مسایلو په هکله خبرې شوې دي. خو د اسوشیټډ پرس خبري آژانس په خپل یو ریپورت کې وایي څومره پاملرنه چې د امریکا نوی حکومت یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف جګړې ته لري، په افغانستان کې روانې جګړې ته نه ده ښودلې، سره له دې چې دغه جګړه د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه ګڼل کیږي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس ریپورت وایي د افغانستان جګړه اوس خپل 14 کال ته داخل شوې، حکومت وینا چې ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ کې وکړه، افغانستان ته پکې یوازې یو څنګ لوري اشاره وشوه، او په دې حقله هم تر اوسه کوم بحث او څېړنه نه ده شوې چې نوی حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوم نوې پالیسي جوړوي کنه. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې امریکا د خپل هر هغه سرباز چې له هواده بهر خدمت کوي، په شمول د هغو چې په افغانستان کې دي، قدردانی کوي. د امریکا ولسمشر په دې خبره هغو 8400 امریکایي سربازانو ته اشاره وکړه چې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي او د تروریزم ضد عملیات ترسره کوي. خو په افغانستان کې دغه ماموریت د هغو هلو ځلو څخه لوی توپیر لري چې واشنگتن یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره ترسره کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ دفاع وزارت ته ویلي چې په ډیر شو ورځو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره نوی پلان جوړ کړي. دا هم څرګنده نه ده چې سپینه ماڼۍ د افغانستان د ځواکونو د پیاوړتیا او په دغه هیواد کې د امریکایي سربازانو د پاتې کېدو لپاره کوم نوی پلان جوړوي که د اوباما د حکومت پالیسي ته دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت کانګرس ته وویل چې د طالبانو وروستیو پرمختګونو د موږ ځینې لاسته راوړنې تهدید کړي دي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس وایي په دفاع وزارت کې پراخه تمه دا ده چې دفاع وزیر جیمز ماتیس په د افغانستان چارې په دقیقه توګه وڅېړي. نوموړی چې متقاعد جنرال دی، د تیرې لسیزې په لومړیو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشري کړې او د ناتو تړون لخوا افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې د هلو ځلو کلک ملاتړ کوي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس لیکي چې د امریکا دفاع وزیر په داسې ورځ د افغانستان ولسمشر سره خبري وکړي چې بلخوا په کابل کې د ستري محکمې مخې ته انتحاري برید لسګونه کسان مړه او ټاپیان کړل چې دا پیښه د افغانستان مخې ته پراته ګواښونه په ګوته کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د جګړې په هکله کانګرس ته معلومات ورکړي.
له کابل د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح هم راسره دی. صالح صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ډیرو بخې چې تاسو مو ډیر منتظر پرېښودی. صالح صاحب، تاسو دواړه راپورونه واورېدل، د افغان ولسمشر اشرف غنی د دفاع د امریکا د دفاع له نوي وزیر سره او همداراز د اسوشیټډ پرس د تحلیلي راپور. آیا د ترامپ اداره د افغانستان جګړه هغه څه چې ای خبره کیږي لپاره غورځولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د شک نشته چې د افغانستان په تاریخ کې او د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه د امریکایانو لپاره ډیره اوږده جګړه ګڼل کیږي او ډیره زیات امکانات هم د دې په دې باندې مصرف شو. ولې دستاور ته کې وګورئ نو هغه څه چې دستاور امریکایانو یا ناتو غوښتل چې دستاور نه ده شوی او د افغانستان ورسونو چې کوم خوشبینی په هغه وخت سره د امریکایانو د اتک سره خود له هغه څه کار نه شوي. دلته زما په نظر باندې یو طرف ته خو امریکایان خپل د افغانستان په جګړه کې اوس مستقیما دخیل نه دي، هغه مقصد چې دغه یو چې هغه دلته اډې ولري او په خپل اډو کې ځای پدې شي، دوی امریکایانو خپل مقصد ته تقریبا رسیدلي چې خپل اډې ترلاسه کړي او مفت اډې ترلاسه کړي، حتی پیسې هم نه ورکوي، کرا هم نه ورکوي، په هغه کې ځای پدې شوی دي. او افغانستان امنیتي ځواکونه قرباني ورکوي او د سیل کوي، کله 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 د خوانو کومک وغوښتل شي هغه بمباري چې هغه لاندې بمباري کوي چې د افغانستان عام ولس پکې ډېر زیات تلفات مې چې موږ تاسو دې شاهدان اخیرا بمباري کړه پوندو شو ګوري. بله
خبره دا ده چې په امریکا کې د حکومت د چارو د مشرانو له بدلون سره، یعنی تاسو د څه توقع درلودل چې کله ډونالد ترامپ چې یو جمهوریت غوښتونکی دی راځي قدرت ته، آیا باید د افغانستان جګړې ته توجه له مخکنی ولسمشر باراک اوباما څخه زیاته کړي؟
وګورئ د دوه تزیات د اول خو د افغانستان خلکو ډیر زیات فکر نه کوي چې دغه ریاست جمهوریت وګټي، ځکه چې دا یو دم ناڅاپي خبره و. د خلکو ډیر تحلیل دا و چې دا غوونه غټي، خو چې کله د خبرې ریاست جمهوریت غټون نه روسته د بیانې خلکو واره دي، حتی د خپل بیان کې ویل چې نور وسپین چې کونه چاته ور نه کوي اشاره افغانستان ته و د نور ملکونو ته، حتی هغه ویل چې د دنیا ری جمهور کې کوم د امریکا غوړم چې د امریکا ری جمهور شم، غوړم چې په امریکا کې غټه وکم امریکایان یې وخري. د ټولو خبرو ته په کتو باندې د افغانستان حکومت ته دا چې خپل ځانونه کانه کوي یا ډاند کوي بیل خبره دې ته یو اشاره و. زه فکر کوم چې وسم د امریکا حکومت کومه وعده چې د افغانستان ورسونو سره کړې وي هغه تر سره شوی نه دی، او دراتونکو لپاره موږ زیات امید نه لرو. خو زه زیات ګیله گزاره د امریکایانو نه کوم، ځکه زموږ مسولیت د افغانانو چې وسره نظام هڅوک چې په وسره نظام کې مسولیت لري په دې په کار د خشان سره خپل مسولیت ادا کړي. دا ود د دې ظرفیت پورې د دې مدیریت پورې اړه لري چې آیا دې څنګه کولای شي چې خپل سیاست داسې عیار کړي چې د امریکایانو یا د ناتو او اوسنه نظر به د افغانستان سره وګرځي یا د افغانستان. بله سر
په پوزي برخه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په بروکسل کې دا واضح کړ چې موږ نور نړیوالو ځواکونو ته ضرورت نه لرو، بلکې زموږ امنیتي ځواکونه باید تاسو ډیر زیات پیاوړي کړئ. د افغانستان حکومت اوس خپل دریس خوده لیدي چې نور په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کارتم ډیر شي، د جګړې نشي ګټل کېدلی. دوی هم شاید ممکن وروسته له دغو تجربو دې مسلې ته متوجه شي. زما پوښتنه دا ده چې په واشنگتن کې په دې وروستیو کې رسنۍ او مختلف لورو څخه د افغانستان د جګړې خبره کیږي، او هغه هم له دې پلوه چې دغه جګړې ته دغه جګړه ولې لپامه غورځول شوې. مخکې د انتخاباتي د جمهوریت ریاست په کمپاینونو کې لپامه لیدلې و، اوس هم ډېرې خبرې نه کیږي، او لبل خو داسې هم خبرداري ورکول کیږي چې کچېرې افغانستان بیا پریښودل شي بیا ممکن هغه پخوانی تاریخ تکرار شي او په دې هیواد کې القاعده بیا سر راوټکوي. یعنی تاسو هم دې ته اندېښمن یاست چې کله امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره افغانستان ته لپامه غورځوي د دې خطر بیا هم شته؟
بالکل دې کې شک نشته. د افغانستان اوسنۍ حالات ته کوم ګورو، د دې ظرفیتونو او د دې مدیریت ته کوم ګورو، د دې هغه فساد ته کوم ګوري، بالکل ټول ولس د دې شاهد دی چې کچېرته دنیاوالو کومکونه کم شي او د دې نظر د افغانستان د جګړې نه واوري. موږ نشو کولای اوس هغه پخوانی وخت نه دی، موږ نشو کولای په خپل سر باندې دغه جګړه مخ په وړاندې بوزو. دغه جګړه ډیره قوي او استخباراتي منطقوي جګړه ده، ساده د طالب او د افغانستان د نظام جګړه نه ده، باید په دې باندې دنیا پوه شي. دا ډیره قوي او استخباراتي جګړه ده او د دې لپاره ډیر زیات امکانات ته ضرورت لري. ولې یو شی چې هغه ډیر مهم دی، د افغانستان د اوسني نظام لپاره اصلاحات ډیر مهم دي. کچېرې دغه امکانات چې د دنیاوالو خوا موږ ته راکول کیږي او دغه په مناسب ځای کې مصرف شي، دستاور ډیر ولې متاسفانه په امنیتي ځواکونو کې دغه پاسات وجود لري چې دغه نه سو استفاده کیږي، دغه په مناسب ځای کې نه مصرفيږي. او بل د شوري امنیت د سلاکار نو خبر چې دا موږ هم تاییدو د امریکا بودن په افغانستان کې د جګړې دوام دي، که چیرې دنیاوال د افغانستان امنیتي ځواکونو سره کومکونه وکړي او هغه امکانات چې اوسنۍ دور کې ضرورت لري دغه ورکړي شي، د دې په ځای چې بهرنۍ قواوې دلته وي، ښه خبره ده چې موږ خپل قواوې خپل ټوپک د خپل وکړو وټه زو دغه په زمونږ لپاره راتلونکي
روخانه کی نه د پردی توپاک او د پردی وګینه.
بل ډیر مننه ژوندۍ اوسې کور مودان د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه چې آیا دا جګړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ اداري له پامه غورځولې کنه او څه باید وکړي چې دغه جګړه وګټل شي په دې اړه له موږ سره خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
رازو د کابل تیری ورځی خنړی بریته د افغانستان علما او شورا د کابل د تیری ورځی حمله په کلکټه کې وغندله او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عملیات کړ. د دې شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدارنګ د جګړې په خپلو خواو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او خپلې غوښتنې د خبرو اترو له لارې مطرح کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی له ښاغلي حلیمی سره مرکه کړي.
هیڅ شک نه سوسید چې نړیوالو د جنگ د ګرځې د افغانستان او کې تنها هغه څوک چې سوزل کېږي هغه د افغانستان عام وګړي دي. بدبختانه تېر ورځم د سترې محکمې مخته چې کوم انتحاري حمله وسوله په هغې کې ټول ملکي وګړي وو، ښځې پکې وې، ماشومان پکې، په هغې کې اجرانو مزدور خلک وو، بېچاره خلک وو. هېڅ نه وو دوی مسؤلیت نه درلود، هېڅ نه وو دوی کوم جرم نه و کړی، هېڅ طرف
د علماو شورا دریز د دغه ډول خنړیو حمله په وړاندې سدای
موږ دایمن ویلي دي هر هغه عمل چې هغه اسلام مخالفي هغه د دین مخالفي موږ یې غندو او تقبیح کوو، استقرار کوو. دا عمل هم د انسان وژنه ده او یعنی د جلاله فرمان ده او حکم ده د شیر او انسان وژنه بی ګناه نه کټول انسانان چې وزدي بنان د ټولو هغه حمل د ټولو هغه عمل او افعال چې د دین خلاف دي موږ کلک غندو او واکو چې د دې د خدای شهادت کول کې زخمن ته د خدای تعالی شفا عاجله ورکړي او کورنۍ ته د خدای سبحانه جمیل ورکړي. هغه څوک چې دغه اعمال ته لمن وهي او د خدای هدایت ورته ورکړي او که خدای قابل دی هدایت نه وي نو الله تعالی دې په خپل جزا ورسوي.
د افغانستان د علماو شورا غوښتنه د جګړې لخکېلو غاړو څخه څه ده؟
موږ دایمن نه تنها د جګړې یو طرف نه بلکې له کتاسي لخکېلو غاړو نه بلکې له دولت او له مخالفینو نه د ټولو هغه جهتونو نه چې هغوی په جګړه کې کېږي موږ دایمي غوښتنه هم دا ده چې د قرآن او حدیث په رڼا کې کښېني، ټول مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړي. هغه مشکل چې هغوی هغه مشکلات یا خبرې یا ستونزې چې د خبرو اترو له لارې حل کېږي شاید د توپک له مرمۍ سره حل نه شي. موږ دایمن غوښتنه دا ده چې اسلامي نظام د اسلامي اصولو په رڼا کې باید سره کښېني او خپلې خبرې اترې د خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړي.
د افغانستان د علماو شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی و چې په کابل کې پرونی حمله په سختو ټکو وغندله او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عملیات کړل. دی ادونی وربول چې تر اوسه پورې د دغه خونړۍ حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د مړو شمیر له شلو زیات شوی او په لسګونو نور کسان هم په دې حمله کې وژل شوي. نړیوال ټولنې هم د دغه حمله چې د سترې محکمې دروازې کې پرون وشوه په سختو ټکو غندلې او هغه پر بیګنا خلکو او د عدلي او قضایي سیستم پر کارکوونکو د بشري حقوقو د ډول برید د بشري حقوقو د قوانینو خلاف یو عمل بللی دی. تفصیل یې د اسمت سروان پر پورته کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغانستان د سترې محکمې مخ ته حمله وغندله او د دې پیښې په خاطر له افغانستان سره خواخوږي څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره شپه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون وکړ او د دوه هیوادونو پر امنیتي اړیکو یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه وویل چې ماتیس له ولسمشر غنی څخه د خپل مشرتابه په خاطر مننه وکړه او د افغانستان د ثبات لپاره د ملي یووالي د حکومت پر اهمیت تاکید وکړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې پلاوی هم د افغانستان د سترې محکمې پر کارکوونکو پرونی تروریستي حمله وغندله. په دې حمله کې شل تنه ووژل شول او تر څلوېښت ډېر نور ژوبل شول. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د خاص استازي د دفتر له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د افغانستان د سترې محکمې پر کارکوونکو یو وار بیا بېرحمانه برید شوی چې په لړ کې لږ تر لږه شل تنه بېګناه انسانان له ژونده بېبرخې شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. موږ د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړیو سره خواخوږي کوو او ټپیانو ته د ژر تر ژره رغېدو هیله. په وژل شویو کسانو کې 9 ښځې شامل دي، ډیری ټپیان هم ښځې او ماشومان دي. اروپایي اتحادیه عدلي او قضایي سیستم د ولسواک او سوله ایز افغانستان لپاره مهم بللی او ویلي دي چې دوی د افغان چارواکو ترڅنګ ولاړ دي او له ټولو افغانانو غواړي د تروریستانو له نړیوال ګواښ سره د مبارزې لپاره د ګډو هلو ځلو د ملاتړ لپاره یو لاس او متحد پاتې شي. ملګرو ملتو هم د کابل پرونی حمله غندلې او ویلي دي چې باید د دې ډول بېرحمانه اعمالو مسؤلان د عدالت منګولو ته وسپارل شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو عموما د افغانستان د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د هغو بریدونو مسؤلیت نه مني چې ډېر عام خلک پکې ووژل شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې وویل د عدلي قضایي ادارو د کارکوونکو په شمول پر ملکي وګړو حملې د بشري حقونو او د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده او توجیه کېدای نه شي. دوجاریک وویل چې ملګرو ملتونه د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کوي او د افغانستان د حکومت او ملت سره پیوستون اعلانوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. سپورت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق یونیسف خو سالم محمد صالح استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله څرګندوي چې په لوی لاس ملکي او قضایي کارکوونکي په نښه کېږي. دغه چاودنه پرون سترې محکمې ته نږدې وسوه چې په نتیجه کې څه باندې 40 تنه وژل شوي دي. د پکتیا په ډنډي پټان سرحدي ولسوالۍ کې یوې ځان وژونکي حملې نن ماپښین 3 تنه ووژل. د پکتیا د امنیت امر وایي چې حمله کوونکي غوښتل د ډنډي پټان پر ولسوالۍ حمله وکړي. ننګرهار چارواکي ویلا هم دغه ولایت په څلور ولسوالیو کې دایښ ډله حضور لري. د دې ولایت د والی ویان نن په کابل کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د دایښ ډله منځړل لپاره پراخ عملیات روان دي. امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه قاضیانو پرون د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان په اړه سختې پوښتنې مطرح کړې. دغه قاضیان پر دې غبر کوي چې دغه اجرایی فرمان مخه ونیسي که څنګه. امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له انقره څخه د واشنگټن پر ملاتړ ټینګار وکړ. ترکیې رسنیو راپور ورکړی د سوریه یاغن چې د ترکیې ځواکونه ملاتړ کوي الباب شارګوټي ته تیرمه په ستراتیژیک لحاظ پر مهمو غونډیو ولکا ټینګه کړې ده. او د الشباب ډلې سختریزو وسلوالو د سومالیا د نیمه خپلواکې سیمې پونټلند په بوساسو ښار کې پر یوه هوټل حمله کړې، څلور ساتونکي وژل.
او اوس هم سهارګل امیرزای سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د آزادو یا رزمی لوبو لوبغاړي په تاجکستان کې د فری فایټ په نړیوالو سیالیو کې تر اتلولۍ وروسته هیواد ته راستانه شول. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنیو مسؤل عاطف محبوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې د نړۍ اتو هیوادونو پکې ګډون کړی و، افغان لوبغاړو د دریو بریاو په ترلاسه کولو لومړی او تاجکستان د دوو بریاو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. په دغه سیالیو کې د افغانستان شپږو لوبغاړو ګډون کړی و. دغه سیالۍ د فبروري په څلورمه پیل او پرون پای تورسیدی. د افغانستان د رولینګ فدراسیون نن د ملي اولمپیک کمیټې لخوا رسمن پرانستل شو. دغه فدراسیون رئیس او بنسټګری روبینې جلالی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فدراسیون له شپېتو څخه د زیاتو لوبغاړو په لرلو سره په فعالیت پیل وکړ چې دغه ټول لوبغاړي د رولینګ له سپورتي لوبې سره پوره بلدتیا لري. رولینګ یو سپورتي لوبه ده چې د هوارو ځمکو او سرکونو پر سر ترسره کیږي او افغانستان په دې برخه کې څه موده وړاندې د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. او د هسپانی د فوټبال لیگ سیالیو په دوام د بارسلونا او ارتلتیکو لوبډلو د تیرې شپې سیالي برابر پای ته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي د بارسلونا په نیو کیمپ لوبغالي کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د دغو دواړو لوبډلو مخکنۍ سیالي چې د ارتلتیکو مادرید په لوبغالي کې ترسره شوې وه، بارسلونا ګټلې وه. د ملتیا مو مننه.
نور سپورتي خبرونه او د غراز سپورتي فعالیتونه د ازادي رادیو په اونیز د سپورت په خبرونه کې د ورستۍ برخه کې البته اوریدلی شئ. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف ځانګړی لړۍ یوه بله لړۍ هم درته خبرو، خو اوس دوه نور مطالب لرو. پاکستانی رسنۍ په پېښور کې د څلورو سخت دریځو د نیول کېدو خبره کوي. رسنۍ ویلي، البته د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي، چې دا څلور د داعش غړي دي چې د افغانستان حکومت ته سپارل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د داعش ډلې تر اوسه په افغانستان کې ځپلې او د فعالیتونو ډېر محدود شوي. جزئیات یې پرې بظاهر پرپورټ کې.
پاکستانی رسنیو د هغې واد امنیتی چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د داعش ډلې څلور مشکوک غړي په پېښور ښار کې نیول سوي او په تورخم کې د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل سوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي او د درملنې لپاره پېښور ته تللي وو. رسنیو د خیبر ایجنسۍ د لنډي کوتل سیمې د سیاسي استازي د مرستیال نیاز محمد له قوله د دغو کسانو نومونه جاوید خان، تلمین خان، صفی الله او نعمت الله یاد کړي دي. سره له دې چې پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه کسان افغان حکومت ته سپارلي، خو د کابل ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه بې خبري ښودلې ده. د لومړی ځل دی چې پاکستانی چارواکي په هغه هېواد کې د داعش وسلوالو د نیولو او افغان حکومت ته د هغوی د سپارلو خبره کوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې د داعش ډلې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي، خو وایي تر ډیره دغه وسلوال له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال په افغانستان کې ځپل سوي او فعالیتونه یې څو محدودو سیمو ته راکم سوي دي. دولت وزیر وایي داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ نه دی.
په افغانستان کې داعش ډلو ډېر تلفات ولیدل. د دوی مقاومت مات شوی دی، یعنی دوی د دې توان نه لري چې دلته تعرضي عملیات وکړي. که کوم ګروپ چیرې پاتې دی، هغه هم په ډېر مشکل باندې هلته اوسېږي، ځکه زموږ هوایي قواوې، د کومندو قواوې او زموږ د شپې عملیات جاري دي. هر چېرته چې پیدا کړي هلته ځي او له منځه یې وړي. مګر د دوی نستر خطر چې دی هغه اوس احساس نشته.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې د اسلامي دولت ډله له بېلابېلو اړخونو له مقاومت سره مخامخ ده، نو ځکه یې ځینې تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي او د نورو کسانو د جلب او جذب وړتیا یې کمه سوې ده. د خیبر ایجنسۍ د لنډي کوتل سیمې سیاسي استازي نیاز محمد پاکستاني رسنیو ته ویلي چې هیواد به دغو توندلارو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره د افغانستان په وړاندې وکاروي. افغان چارواکي په پرله پسې ډول پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي چې په افغانستان کې فعالیت کوي او له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې د دغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي امریکا د پاکستان سره سخت چلند وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. احمد جاوید له غزنی څخه لیکي په کابل کې پرونی حمله یقینا چې موږ ډیر خوشحالي کړیو. دا د پاکستان یا د داعش کار دی. یاله د زموږ د وطن دښمنان تباه او برباد کړی. او محمد قاسم زواکم له هلمند لیکلی چې په کابل کې تیرې ورځې برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و پر ملکیانو باندې. دا ډول برید هیڅ توجیه نشي لرلی. په دې برید کې هم اتمن د پاکستان د استخباراتو لاس و. تاسو ټول مننه چې موږ د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې پیغامونه راسته وي. پیغامونه هم زخت زیاتی، خو موږ هرو مرو درته خبرو کورمو ودان. مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي. افغانستان ته له تاجکستان نه د برېښنا د واردولو پر موضوع یو رپورت لرو. افغانستان له تاجکستان څخه په ژمي کې د برېښنا واردات زیاتوي. د افغانستان برېښنا شرکت او تاجکستان وایي چې له نوي قرارداد سره سم به د تاجکستان د برېښنا بیه او اندازه د تیر کال په پرتله زیاتوي. عصمت سروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي له تاجکستان سره په نوي بیه د برېښنا د واردولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دا وارداتي برېښنا به د پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو د خلکو د ژمي ستونزې کمې کړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي، خو په ځینو فصلونو کې د افغانستان د شمالي ګاونډیو برېښنا محدودې شي. د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی له تاجکستان سره د نوي موافقې په اړه چې لا نهایي شوې نه ده وویل:
د افغانستان برېښنا شرکت د تاجکستان دوست هیواد سره
د یو پریکلیک په موضوع البته غږیدلې دي چې دا به فاینل شي. دا چې موږ به د ژمي په موسم کې چې د برېښنا د کمښت سره مخ کېږو د مزار، کندوز، تخار، بغلان لپاره د تاجکستان څخه په یو سلس لین کې نور برېښنا واخلو چې دغه برېښنا به هر اعظمي د ژمي په موسم کې 3 میګاواټ پورې لوړ شي. دا به د ګاز او یا هم د تیلو د تولید برېښنا به وي چې دا برېښنا به په راتلونکي کال کې د ژمي کې البته ډېر زیات موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې تاجکستان هم وایي چې افغانستان ته د برېښنا صادرات زیاتوي. تاجک چارواکي وایي په افغانستان کې برېښنا ته تقاضا ډېره ده او دوی هم هیله لري چې زیاته برېښنا به تولید او افغانستان ته صادره کړي. په تیرو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندوز او تخار کې خلکو شکایت کړی چې د تاجکستان برېښنا ثبات نه لري. کله چې اوبه کمې وي د تاجکستان وارداتي برېښنا پرچاو کیږي. خو تاجک چارواکي ادعا کوي چې سږ کال د تاجکستان په غرونو کې زیاته واوره اورېدلې او په پسرلي او دوبي کې به زیاته برېښنا تولید کړی شي. تاجکستان وایي چې د سږ کال له اپریل څخه به افغانستان ته د برېښنا صادرات په سلو کې 40 زیات کړي او د تیر کال په پرتله به یې بیه تر 3% پورې لوړه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت تاییدوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا بیه به تر پخوا یو څه زیاته وي. تاجکستان څه باندې 1.3 میلیارد کیلو واټ ساعت برېښنا صادر کړي چې لویه برخه یې افغانستان اخیستې ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مسي د ورزش د دیونی په خبرونه کې زه سباون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر و میدانو هر کله وایم. دا ځل د لوب په میدان کې د تیر اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ په اړه هم نوې خبرې او پرمختګونه په مرکه کې اوري.
که چېرته افغانستان په خیر دغه لوبي وګټي نو ان شاء الله زمونږ رنکینګ به نور هم پورته لاړ شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه به موږ نور هم زیات شي.
د دې ترڅنګ به تکړه افغان سکو وهونکی عبدالفتاح یاسر هم درو پیژنو.
او کله چې منډه کوله نو د منډې پر مهال د سیګریټو دود زال کولم چې دیته منډه ونه کړم.
خو په پیل کې د تیر اونۍ مهم ورزشي خبرونه له واصل وصال څخه اورو. وصال صاحب په خلال خبرونې ته کارته وایس چې د سپورت په برخه کې څه نوي و او څه ګرمي پیښې رامنځته شوي دي.
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام او د ورزش ټولو مینوالو ته سلام وړاندې کوم. تیر اونۍ کې د غنو نورو سپورتي خبرونو او مسایلو ترڅنګ یو مهمه مسله چې د افغانستان د کرکټ لپاره ډیره مهمه و، هغه د افغانستان کرکټ ته د فرست کلاس سیالۍ او درجه ورکړل شو چې د دې مبارکي هم ټولو هیوادوالو ته وایو. واقعا د کرکټ په برخه کې د افغانستان د کرکټ د ودې لپاره یو ډیر مهم او ډیر یو د خوښۍ وړ خبر وو. د دې ترڅنګ د مویتای د سیالۍ په اړه به هم دوستان معلومات فوري د افغانستان د فوټبال په تړاو هم خبرونه لرو چې دوی به یو بل پسې دوی ته وړاندې کړو.
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسولین وایي چې دغه فدراسیون په روان کال کې تر نورو سپورتي فدراسیونونو خزلې دلې ده. دغه فدراسیون رسیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په روان کال کې د مویتای لیگ په نامه سیالۍ ترسره کړي او له ټول افغانستان څخه غوره لوبغاړي انتخاب کړل. خغلی محمدی زیاته کړه د دې ترڅنګ دوی په روان کال کې وکړه شول چې 12 نړیوال دوران هم نړیوالو سیالیو ته معرفي کړي. د نوموړي د معلوماتو مخې دغه فدراسیون د فعالیت پیل څخه تر اوسه 450 د برونزو او نقره مډالونه ترلاسه کړي دي. افغان ورزشکارانو وکړه شول چې د نړیوالو آزادو مبارزو په سیالیو کې خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو ته ماتې ورکړي او په دریو سیالیو کې بریاوې خپلې کړي. د افغانستان د اولمپیک د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په لومړۍ سیالۍ کې اسماعیل حیدري د احمد ولی اوتک په روزنه خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه. دوهمه بریا نصرت اخونزاده هغه مهال خپله کړه چې تر خپل تاجکستاني سیالې امتیازات ډېر ترلاسه کړل او درېمه بریا نثار احمد ترلاسه کړه چې خپل سیالی په چپ هاکن نیک آوټ کړ. دا یادولو وړ ده چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړو او دوه روزونکو ګډون کړی و. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د دغه فدراسیون رئیس د ولایتو د فدراسیون رئیسانو سره په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د دغه سفر په ترڅ کې په هغه ورکشاپ کې ګډون وکړي چې په دوشنبه ښار کې جوړیږي. د ښاغلي کاظمی په خبره دغه ورکشاپ به د فبروري په لومړۍ نیټه د څو ورځو لپاره پیل شي. د خبرونو پای
د شغلی وسات څخه په مننید د افغانستان د کرکټ بورډ مسولینو د زیمبابوي سره د 15 ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د زیمبابوي سره د سیالیو د پیل په اړه پوښتلې دي. شغلی هوتک زیاده کړه:
السلام علیکم تاسو ته اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مننه د ازادي رادیو نه چې همیشه زموږ سره همکاري کړې ده او د افغانستان کرکټ خبرونه په وخت هیوادوالو ته رسولې دي. باید تاسو ته ووایم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په عربي متحده اماراتو کې د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله په فبروري په 14 نیټه د زیمبابوي ملي لوبډله سره خپل لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله به د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله سره 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کوي چې دغه لوبې به ټولې په د زیمبابوي په حراري ښار کې ترسره شي.
تر دغه سیالۍ وروسته به د افغانستان د کرکټ ټیم ته څه امتیازات ورکړل شي؟
ډېر ښه، دغه لوبې ډېرې مهمې دي، ورځنۍ نړیوالې لوبې دي او دغه لوبه په ګټلو سره به انشاءالله د افغانستان په رینکینګ کې نور هم ښه والی راشي. یعنی افغانستان به که چېرته افغانستان په خیر دغه لوبې وګټي نو انشاءالله زموږ رینکینګ به نور هم پورته لاړ شي. د کرکټ نړیوال شورا توجه به موږ ته نور هم زیاته شي، ولې چې موږ د بشپړ غړي هیواد پر وړاندې لوبېږي. باید تاسو ته ووایم چې دغه زموږ هدف هم دا ده چې موږ ډېرې لوبې ترسره کړو او په لوبو کې بریاوې ترلاسه کړو تر څو پرته له دې چې موږ په د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې ګډون وکړو مستقیما نیغ په نیغه په نړیوال جام کې ګډون وکړو او نړیوال جام کې ولوبېږو. زه باید تاسو ته ووایم چې یوه خلو ډله ټاکل شوې ده د غوراوي د کمیټې له لوري. انشاءالله موږ تمه لرو چې د هیواد لپاره به خیله سره ولنه.
جناب اوتک صاحب، کله وروسته پښتون په توګه راته وایست چې د افغانستان د کرکټ د الف د ټیم سیالۍ څنګه ارزوي؟
د افغانستان کرکټ په مختلف لوبډلې د زیمبابوي له الف لوبډلې سره تر دا مهاله څلور لوبې ترسره کړې دي. د پنځوسو لوبو کې افغان الف پر مختلف لوبډلې ډېرې ښې لاسته راوړنې لیدلې، ټولې لوبې ګټلې دي، پرله پسې ګټلې دي، چې دغه بریاوو مبارکي خپلو هیوادوالو ته وایم. افغان پر مختلف لوبډله به خپله پنځمه یا وروستۍ لوبه د فبروري په پنځمه نیټه د زیمبابوي الف لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي او په اومه نیټه به انشاءالله چې افغان پر مختلف لوبډله هیواد ته راستنه شي.
د لوبله میدان سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو، د افغانستان د سپورتي سیرو د پیژندنې په لړ کې د ځل په دې برخه کې د افغانستان د پنځګونو سیالیو فدراسیون د سکوهنی څنګ یو غړی عبدالفتاح در پیژنو ملتیا مو وکړي.
زمونږ نوم عبدالفتاح سر ده او زه له تیر اتو کلونو په دې خو د بوکس برخه کې تمرین کوم او خوشاله یم چې د یو سپورتمن په توګه تاسو خبرې کوم. په بهرنۍ سیالۍ کې لا تر اوسه ما برخه نه اخیستې، البته په کورنۍ برخه کې ځینې لاسته لرم چې دا د تقدیرنامې په توګه دي یا د ځینې مډالونو په توګه دي. ما د سپورت په برخه کې ترلاسه کړي دي. کله ما سپورت شروع کړ نو د لومړي ځل لپاره سپورت کول ما ته دا هغه څه لاسته راغلل چې ما یې همیشه اغلب خاطره ځینې شیان لاسته ورکړي. ما سګرټ استفاده کوم، کله چې ما سپورت شروع کړ نو یا خو مې وزن سره کم شو او کله چې منډه کوله نو د منډې پر مهال د سګرټو دود زه الکولم چې دېته منډه ونه کړم. نو ما ته جالبه خاطره همدا وه چې زه یې مجبور کړم چې سګرټ پرېږدم او یو شمېر هغو کسانو او ملګرو سره چې په دې وخت کې له ما سره ملګرتیا درلوده هغو سره مې ورو ورو اړیکې کمې شي. نو دا زما لپاره یو ښه خاطره ده. کامیابی لپاره هڅه او هان ډیر مهم دی. کله چې هر انسان غواړي چې یو هدف ته ځان ورسوي نو یو کار چې کله شروع کړي کوشش دی وکړي چې هغه عمل تر آخر ته ورسوي، یعنی هغه نهایي پورې ورسوي. داسې نه چې یو کار شروع کړي یا بیا په منځ کې پرېږدي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې کیدای شي دغې برخې ته زه پرمختګ نه شم کولای، مګر هسې نه ده.
محترم اوریدونکو، اوس په سټوډیو کې زما همکار اکرام الله اکرام را سره مل دی او اکرام به په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان کورنی کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو د فرست کلاس درجه خپل کړه. د دې ګټې به څه وي دا به اکرام الله اکرام را ته وایي. اکرام صاحب خیر علي خبرونه ته
ډېره زیاته مننه کاکر صاحب. کور ودان، په پیل کې په افغانستان کې د کرکټ ټولو مینوالو ته د دغه ستر بریا مبارکي وایم چې د افغانستان کورنیو څلور ورځنیو سیالیو، یعنی چې د احمدشاه ابدالي کومې سیالۍ دي څلور ورځنۍ، دا نوم ورته کېښودل شوی دی. دته د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د فرست کلاس درجه ورکړل شو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شپږیزه لیگ چې د کرکټ
د شلوري د سیالیو تر ټولو لوی لیگ دی د لیست ا درجه ورکړل شو. تاسو د ګټو پاړه معلومات وغوښتل، دا هغه سو چې د افغانستان کرکټ بورډ ورته کلونه کلونه انتظار وکړ، ډیر زیات مزل وکړ، لوبغاړو ډیره زیاته هڅه وکړه، کرکټ بورډ خواري وکړه او بل اخر یې دا ستره درجه ترلاسه کړه. په دې سره د افغانستان کرکټ ته به په اقتصادي لحاظ باندې ډیره زیاته ګټه ورسیږي، په کلنۍ بودیجه کې به زیاتوالی راشي، او تر ټولو مهم دا چې زموږ ټولې کورنۍ او بهرنۍ سیالۍ چې دي دا به د دین وروسته د کرکټ له نړیوال شورا سره ثبت کیږي او دا به نړیوالتوب غوره کوي. مثلا که په کور دننه په سیالیو کې په څلور ورځنیو سیالیو کې زموږ کوم لوبغاړی ښه ځلیږي، نو د کرکټ نړیوال شورا د دې لوبغاړي په اړه چې کوم معلومات راغونډي، په راتلونکي کې د دغه لوبغاړي د حق نه دفاع کوي. یعنی لوبغاړو ته ډیر زیات خوشو، کرکټ بورډ ته ډیر زیات خوشو. دا پریکړه د کرکټ نړیوال شورا 13 ورځ ناوخته په متحده عربی اماراتو کې وکړه چې افغانستان ته دا درجه ورکړي. زموږ نوړان دي دا درجه د ایرلند هیواد ترلاسه کړي وو، او موږ که هم یو سنه سنه وخت خو بیا هم لا هم وختي دی، ډیره زیاته ګټه مو وکړه. بل ګټه چې موږ وکړه هغه دا ده چې په دې سره موږ د بشپړ غړیتوب د اخیستلو لپاره یو قدم نورم ور وړاندې شو. کلم چې بل ناسته د کرکټ د نړیوال شورا کېږي، په هغه کې دو نور هیوادونو په اړه پریکړه کېږي چې بشپړ غړیتوب ورته ورکوي د دویمې درجې کوم هیوادونه چې دي، نو اغلب ګمان دا دی چې افغانستان او ایرلند ته به دا درجه ورکول کېږي. مسؤلین دا هم وایي چې تمه ده چې د کرکټ نړیواله شورا د پریکړې له مخې چې د اپریل په میاشت کې به دوی بله غونډه کوي، او بیا به په دې باندې فکر کېږي، بحث به کېږي چې د ټیسټ درجې بشپړ غړیتوب دوه نورو کومو هیوادونو ته ورکړل شي. زموږ هیله دا ده چې د کرکټ بورډ اداره باید آی سی سی ته قناعت ورکړي ترڅو د افغانستان کرکټ ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
د اکرام الله اکرام څخه ډیره مننه. رښتیا هم اکرام الله اکرام د کرکټ په اړه ډیر په زړه پورې او ډیر مهم معلومات راغونډ کړي وو. محترم اوردونکو، د یونی ورزشي خبرونه مهم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضر یم، د خدای په امان. شونه ولري او د سپورت میدانونو دې هم دغسې ګرم وي.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی: رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغه پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي رادیو کومې خبرونې مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اوري؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 87 شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې دي 0-200-300-1 او 0-400-221-1-15. د افغان د سیم له لارې په 87 شمیرې پیغام راستولی شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د هوا په سړی دلو سره په ټول خلکو کې، په تیر بیا په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ډیریږي. ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي یوازې د هوا بدلون د دې سبب کیږي چې ماشومان ډیر په تنفسي ناروغي اخته شي. خو ډاکټران بیا وایي سره لدی چې د هوا بدلون تاثیر کوي، خو هغه ماشومان په دې ناروغي ډیر اخته کیږي چې خپل خواړه د مور له شیدو څخه نشي پوره کولی. په تنفسي ناروغي د ماشومانو د اخته کیدو ډیر لاملونه هغه میکروبونه دي چې د هوا له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته لیږدول کیږي. په تنفسي ناروغي اخته ماشوم د مور شیدې سمې نشي روبدلی، چې دا لایم د تنفسي ناروغي دي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو نورې نښې نښانې هم شته چې ډاکټر به راته روښانه کړي. له موږ سره میلمه د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر دی، هغه خپل ځان را پیژني.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی د ماشومان د ناروغي ډاکټر يم او د عامه روغتیا وزارت د ماشومان او تنکې زنانو د روغتیا په څنګه کې کار کوي.
په پیل کې په ماشومان کې د تنفسي ناروغي په اړه معلومات راکړي.
کدا ناروغي مونږ تعریف کو دا هغه ناروغي دي چې له پزنې نیولې بیا تر هنجري او تر سږو پورې دغه سیستم یا د تنفسي لارې اخته کوي. نږدې 22 نه تر 30 سلنه پورې د ماشومان مړینه د همدغه ناروغي له امله
تنفسي ناروغي
لوچی
علت څه کېدلی سي چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي اخته کیږي؟
د تنفسي ناروغي لاملونه ډیر زیات دي، خو زه کولای شم چې هغه په دوه برخو وویشم. یو دا چې د ژوندیو موجوداتو یا د میکروبونو په اثر منځته راځي. میکروبونه مختلف میکروبونه دي، ویروسونه دي، باکتریاوي دي، پرازیتونه دي، او بعضې نور لاملونه غیر میکروبي دي لکه ځینې کیمیاوي مواد دي، مثلا لوګي، مثلا ګرد، خاورې، مثلا حساسیتي مواد اساسات منستروري. دا ټول په تنفس باندې نوړ اغیز کوي، په تنفسي لارو باندې نوړ اغیز کوي او ماشوم ناروغ کوي.
کله چې ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي، کورنۍ به څنګه پوه شي چې ماشوم په دې ناروغي اخته دي؟
د تنفسي لارو ناروغي خپل نخې نښانې لري. لومړی ډیره مشهور نخې ټوخی ده، پرنجای ده، تبه ده، سالنډی ده. په ستونزو سره تنفس کول دي، ماشوم کې داسې درد احساس کوي، نارامه وي.
کله چې کورنۍ ولیدل بچي دغه لایم لري، نو پوه شي چې تنفسي ناروغي.
بله، ټوخی، مثلا تبه، پرنجه، نارامی، سالنډی.
بیا د دغه ناروغي درملنه څه ډول کېدلی سي؟
معمولا درملنه په کور کې دادا چې ماشوم ته داسې مایات ورکړی سي چې دغه ټوخی آرام کړي، د ماشوم تبه کم کړي. بلګې دادی کچیرته ماشوم عمر یې شپږ میاشتې نه کم وي، ماشوم ته د مور شیدې دا تر ټولو ښه درمل دي د تنفسي سیستم د ناروغي لپاره. کچیرته شپږ میاشتې عمر زیات وي، هغه ته شوروا یا خوروا ورته ورکړي. ماشوم ته د مور شیدو ترڅنګ داسې مایات یا اوبلن شیان ورکو لکه خوږ چای، لکه ترکاری شوله، شیدې، ګرم مایات ورته ورکولای شو.
څه باید وشي چې ماشوم اصلا په دغه ناروغي هیڅ اخته نشي؟
وګړو کې د سینه بغل په نامه ناروغي ډېر عام ده، خو موږ په عمومي ډول سره د تنفسي سیستم د ټولو ناروغیو د مخنیوي په خاطر یا په غو د نه اخته کېدو په خاطر چې ماشوم اخته نشي، موږ باید اقدامات وکړو. هغه دا چې د ماشوم تغذیه ته خپل مرنه وکړو، ماشوم واکسین ته خپل مرنه وکړو، په وخت واکسین کو. په ځانګړي توګه اوس د عامې روغتیا وزارت له لارې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یو ډول خطرناک سینه بغل په وړاندې واکسین تطبیقیږي، هغه تطبیق شي. نور واکسینونه هم کده د نور ناروغیو په وړاندې تطبیقیږي، هم د ماشوم د تنفسي ناروغیو د اخته کېدو په وړاندې د مخنیوي په برخه کې اړین دي. بل دا ده چې د ژمي په موسم کې په کورنیو کې دا په خونو کې ګڼه ګوڼه زیاتیږي، دا زیاته ګڼه ګوڼه د هوا د مصرف سبب کیږي او ماشومان ته هغه تازه هوا چې باید ورته چمتو وي هغه کمیږي. ماشومان زیات اخته کیږي په تنفسي ناروغیو. له همدې امله باید د خونو کړکۍ کله کله پرانستې شي چې تازه هوا خونې ته راسي. بل د لوګینه باید مخنیوي وسي. په کورونو کې زیات لوګي، سیګریټ کول، ګرد، خاورو، دوړونه مخنیوي وسي.
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته شي، دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
تنفسي ناروغي لکه څنګه چې معلومه خبره ده چې زړه سږي، دا سره ډیر نږدې تړاو لري. کله چې تنفسي سیستم په ناروغیو اخته کیږي، په لومړي سر کې خو کېدای شي دا یو ټوخی والګي چې هغه دومره خطرناک نه ده، خو کله چې سینه بغل سي او یا سینه بغل په شدید سینه بغل واوړي
او علاج ونیسي
او شدید سینه بغل بیا د وینې میکروب مستر اوړي، چې د وینې میکروب بل اخره کېدای شي تر مغز ورسیږي او بل اخره زړه هم کېدای شي چې په دې کې را لتاړ سي، نو دا وژن کې ناروغي ده. کله چې مثلا شدید سینه بغل سي، شدید سینه بغل هم د وینې په میکروب اوړي او هغه زړه ته ورسیږي یا دماغ ته ورسیږي، نو دا معلومه خبره ده چې وژن کې ده.
په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ساری هم ده له یو ماشوم نه بل ماشوم ته لیږدول کیږي؟
بالکل، ډېرې ساری ناروغي دي د تنفسي سیستم ناروغي، مثلا د پرنجي په کولو سره یا د خوراکي موادو له لارې، د لاس ورکولو له لارې کېدای شي دا ناروغي له یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکړي. په همدې خاطر د دې ناروغیو د مخنیوي په خاطر باندې ځاني یا شخصي حفظ الصحه ډېره اړینه ده. ماشومان ته باید لاسونه ومینځل شي، خپل لاسونه باید میندې ومینځي، یا هغه څوک چې د ماشومانو سره سر کار لري د هغوی نظافت باید ډېر ښه وي تر څو له یو بل نه ناروغي د انتقال لږ مخنیوی وسي. په یو خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل
دا
ناروغي یو نه بل ته منتشر کوي.
مثلا په یو کور کې شپږ ماشومان دي، دوی څه ډول وساتل سي چې که یا به تنفسي ناروغي لري
بل ته ونه لیکدول سی
اغه شیان چې د ماشوم لپاره استعماليږي مثلا د پوز دسمال مثلا پیاله مثلا د لوخي دا باید بیلوي په جلا توګه استعمال سی او بل د ماشوم باید لکس د نورو ماشومانو سره فاصله ولري مچول د ماشوم چې ناروغ وي د نورو ماشومانو په وسیله دا ښه کار نه ده
په ډیری کورنیو کې کله چې بابای یعنی که او نیي دوی په خپل خوله کې یو شی زوی بیا ماشوم ته په خوله کې ورکي آل دا چې خپل تنفسي ناروغي لري دا کاری څومره خطرناک ده
دا خبره د ماشوم لپاره ډیره خطرناک ده ځکه ماشوم یو ډیر ظریف بدن لري چې دغه میکروبونه د نیا او نیکه میکروبونه په هغه باندې ډیر ناوړه اغیز کوي دوی باید هیڅ کله ماشوم په خوله کې ګوتونه وهي خپل خوله نه څورنه کې اول په خوله کې یا ګرم کې یا مېده کې بیا ورکي دا ډیر خطرناک دي ځکه چې د هر چا په خوله کې ځانګړي میکروبونه شتون لري که دغه میکروبونه بل کس ته ځي هغه ته کېدای شي مرض منځته راوړي او خپل د دې شخص لپاره شاید دا مرضي نه وي
ورسره
عادت شوی د خپل خولې میکروب دي دا شاید خطرې نه دي لپاره خدای چې بل خولې ته انتقالي
ماشوم ته
وژونکي کېدای شي امکان لري
او ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب
مهرباني صاحب تاسو نه هم مننه